د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یوش میسي مېزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه د نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي او 19 پروګرام د سولې پر لور دروړو خبرونه له بشیر ګواخ څخه وو.
لمړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی خلکو نن د امن په خوشحالۍ کې لاریون وکړ. چترال او بلوچستان کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او د افغانستان په لوګر کې د بهرنو ځواکونو په برید کې اته افغان پوځیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی زینو خلکون د یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګیدل ول مانزل. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړ او ویل چې لډیرو کلونو راهیسې اوس په سیمو کې آغا امن چې نو راغله دي نو ځکه یې لمانځي. د لاریون کې شامل شیرشاه افریدی مشال رډو ته ویل
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن و نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې و سازش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې دا مخکېني مونږ رسم رواج و طریقه بیا راژوندې کړو و مونږ پښتون لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کوم سوچ کومه طریقه و کوم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپه یو.
یاد دی وی چې دوه هفته وړاندې د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه او تیرا کې پوځي عملیات پای ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له یادو سیمو د بې امنۍ او لوږې بې کوره شوي خلک په پوره ډول خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي. د خیبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان مړه کړي دي. د بلوچستان په کولو سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنۍ او ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغلته پر یو کورشت راغورځېدو له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ضلعي چارواکي عبدالغفار پرون مشال ریډیو ته وویل چې سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د مبارزې دفتر بیا وایي چې دوی به باران او سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته کوي. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه اته افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه ولایت د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرازق وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې شوې دې حمله کې خوشا څلور پوځیان زخمیان شوي هم دي. خو بلخوا ای ایف پی خبری اژانس د یادې ولسوالۍ د ولسوال محمد رحیم امین له خولې ویلي چې دې حمله کې لسو افغان پوځیانو ته تر هغې وروسته دغه نقصان ورسید چې تر برید پس یې پر چیک پوسټ اور ولګید. نوموړي زیاته کړې چې د ناټو دا بمباري وغلطي وه او کېدای شي په یوه داسې سیمه کې د خرابې هم آهنګۍ له وجې وي چې وسلوال طالبان پکې فعال دي. دغه اژانس ته یو امریکایي پوځي چارواکي ډېر معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې له یادې پیښې خبر دی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي چې په تیرو څلیرش ګینټو کې د پولیسو پوځیانو او جاسوسي ادارې د ځواکونو په شریکو عملیاتو کې لږ تر لږه پنځه وسلوال وژل شوي او څلور یې ټپیان کړي دي. د دې وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې دا عملیات په کاپیسا، کندهار او اوروزګان ولایت کې شوي چې پکې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د ملي امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. داسې خبرونه له مشال رېډیو وري. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا او واشنگتن کې خپل سفارتونه پرانیزي. په دې سره د دوړو هیوادونو ترمن څلور پنځوس کال وړاندې ختم شوي سفارتي اړیکې بیا ټینګیږي. په واشنگتن کې بعد د کیوبا د سفارت د پرانیستلو او پرې د دې هیواد د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې شاوخوا پنځه سوه میلمانه ګډون وکړي. په دې مراسمو کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي او ټاکل شوي چې له افتتاح وروسته له خپل امریکایي سیال سره ملاقات وکړي. امریکا په 1968 کال کې له کیوبا سره سفارتي اړیکې ختم کړې او پر دغه هیواد اقتصادي، سوداګریز او مالی بندیزونه ولګول. د یورپی یونین د بهرنو اړیکو او امنیتی پالیسۍ مشره له ایران سره اټمی لوزنامه و اړتیا بولی او زیاتوي چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا بحال شي. فدریکا مغیرینی وایي له ایران سره اټمی موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي په اړه یوه لوزنامه ده. مغیرینی نن پا برسلز کې د یورپی یونین د بهرنو چارو وزیرانو ته تر غونډې د مخه دا خبرې وکړي او ویل چې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره دا لوزنامه مهمه ده. په همدې حال کې د برتانیا د بهرنو چارو وزیر فلیپ هامند هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د یورپی یونین د بهرنو چارو د وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړل چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي. بلخوا د امریکې د دفاع وزیر ویلي دي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. اشټن کارټر تېره ورځ وویل چې یو دلیل چې دا موافقه ولې ښه ده همدا دی چې د پوځي حل لاره د حل لارې مخه نه نیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکې په مشرۍ نړیوال ائتلاف د شام په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوي چې د رقه اوسېدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د شام رقه ښار د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. دغه راز په شام کې کوردي وسلوالو هم ژمنه کړې چې له داعش څخه به رقه آزادي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رډیو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د خیبر جنسای په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم لاریون کړی چې هدف یې خلکو ته د یادې سیمې د امنیت په اړه ډاډ ورکول.
کم سوچ کم طریقہ وہ کم ظلم پختون سے شروع ہے دے سخ پہ خپا یو دے دا سوچ مرا کرے کہ خل بیرج وندی شی و خوشالی بیرج شی و خپون اورک شی.
د پاکستان موسمیات محکمه وایي په خیبر پښتونخوا کې به د پشکال بارانونو لړۍ تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي او دا چې سندونو او خړونو ته نږدې اوسېدونکي خلک خایي اغیزمن شي.
دې وخت کې درمیانی درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی. خیبر پښتونخوا کې چې کومه نالو سره خلک دي نږدو نو هغه ظاهره ده په ډیسټرب کې.
او د خیبر پختونخوا د شبقدر یو مازور کسوایی په اختر کې خپل ماشومان له پلاستیکي ټوپکو تماچو لا غستلو منع کړی دي.
مالک مشین هم واغسته کنه خبني تماچه هم واغسته له خبني اوس د سبق چې منګه چې کم د خپل بچو ته سبقونه ورته.
د سولې پر لور 19 پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د خیبر جنسای د جمرود قومي مشرانو او ځوانانو نن د امن مارچ په نوم یو لاریون کړي. لاریون کوونکو وویل دا چې د پاکستان پوځ یا د سیمه له وسلوالو پاکه کړي. دوی غواړي د سیمه اوسیدونکو ته ډاډ ورکړي چې اوس هغوی کولی شي په امن کې ژوند وکړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای په جمرود کې قومي مشرانو او ځوانانو د امن مارش په نامه یو لاریون وکړ چې ګڼ شمېر کسان پکې شریک وو. دغه کسان په ګاډو کې د جمرود غونډینه تر باب خیبر پورې لاړل او د امن په حق کې نارې وهلې ډولونه وهل او وطن هم وکړ. په دې مهال د امن مارش یا لاریون د مقصد په حق لا یو ځای مشر شیرشاه پردي مشال ریډیو ته وویل.
ډېر وخت نه په علاقه کې داسې فضا خوره شوې وه چې نه امن وو نه خوشحالي وه. مونږ رسم رواج ختم کړو و منظم منصوبې وسوځش لاندې ختم کړی شو. مونږ دا په زړه کې دا یو جذبه وه چې مخکېني مونږ رسم رواج او طریقه بیا راژوندي کړو او بیا چې کوم دی مازور خبر راشي مونږ خوشحالي په خوشحالي شي او غم په غم باندې وي. مونږ پښتانه لپاره ډېر غټ حقیقتي په زړه کې خپه یو. کوم سوچ کومه طریقه وه کوم ظلم پښتون سره شروع دی ډېر سخت پرې خپه یو. دغه سوچ مرا کړی چې خل بیا راژوندي شي او خوشحالي بیا راشي او خفګان ورک شي.
او د یاد سیمې او ځوان اول شیر پر دی وویل چې دلته ډېر مشکل حالات وو خو اوس امن راغلی دی او خلک په اسانه خپل ژوند کولی شي.
مونږ دا خلکو ته عالمی دنیا ته خیو چې په دې علاقه کې امن دی. هیڅ قسم خبره پکې نشته. دا ډېر قسمه وه دی کې بمونه خلکو کورونو ته کېښودلی شوي وو. اغوا برای تاوان کیسونه ډېر زیات شوي وو. په حجرو باندې خل ننوتل او کور نه به خلک روان کړل لکه دا داس یو خلکو کې یو خوف پیدا شو و چې یو د شلو کسانو نه به یو سړی یا دوه سړو یو کس روان کو ته هغه به کو هغه کې به دا جرأت نه و چې ورته ویلي وای چې دا ما کوه.
او یو زده کوونکی محب الله وویل چې په هغه وخت کې دوی تعلیم هم نشو حاصلولای او خپل سکولونو ته نشو تلای.
مخکې داسې حالت وګڼه چې جنکو بالکل تعلیم نشو حاصلولای، دارنګه هلکان هم تعلیم نشو حاصلولای، د خوف او یره او د امنه په وجه باندې اوس الحمدلله سکولونه د جنګو ولنګول او شوی الکان تم هیڅ تکلیف نشته، جنکه خپل تعلیم حاصله او الکان خپل تعلیم حاصله.
یاد دی ویچ د خیبر جن سایپ جمرود کی په دی ورستو کی د وسلوالو پر ضد د ملیشې د سوات سکاوټس لخوا موثره کارویانی وشوي چې په نتیجه کې د غسیما د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوی او امنیتی چارواکي دا کوي چې اوس په جمرود کی د امنیت وځه خښوي. دا فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان موسمیات محکمه وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پشکال بارانونو لړۍ به د رواني میاشتې تر 25 نیټې پورې جاری ووسی. بلخوا په چترال کې بارانونو او سیلابونو درې کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ یې خرابې کړې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې او چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې اسلام آباد او خیبر پختونخوا، پېښور، مردان، چارسدا، نوخار، ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن او کوهار ډیویژن نه علاوه په قبایلي سیمو، پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو ځایونو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د نوموړي وینا وه چې د پشکال د بارانونو له وجې د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده او د نورو بارانونو له وجې دریای کابل او دریای سند په شمول په مختلف سندونو او خوړونو کې بعد اوبو سطح نور هم اوچتیږي.
دی وخت کې درمیانی درجه سیلاب کابل ریور کې روان دی په نوشیر باندې او دریا سند باندې توربیلې نه چې کم اونچه درجه کا سیلاب چې دی هغه پرون چشمه نه چې دی هغه لاړ او اوس هغه تونسی طرف ته روان دی. ټول دریابونه چې دی هغه دی وخت کې نچلی نه درمیانی درجه کم سیلابونه چې دی پاغې کې چلیږي. چونکه دریاب شپږ میاشتې دی کې اوپر روان یا نور خو بیا دا اوچي نو پاغې کې خلکو کورونه جوړ کړي دي او فصلونه پکې راکړي نو ظاہر دغه په ڈسٹرب کیږي. او دغه شان خیبر پختونخوا کې چې کوم نالو سره خلق دي نږدو نو هغه ظاہر دغه په ڈسٹرب کیږي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي محمد نعیم مشال ریډیو ته وویل چې چترال کې بارانونو او سیلابونو ځایي خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او زمونږ ټیمونو په سیمه کې خپل هلې ځلې پیل کړې دي.
مونږ ډی سی چترال ته خوراک لپاره هم چې کوم تنظیمات د پاره مونږ هم تقریبا 1 ملیون روپے دین له عمر ته 2 لک روپے دا میډیسنز د پاره دي. د ډی سی سره مونږ رابطه کیږو لګي یو دغه انفارمیشن مونږ خلو دغه مطابق کم کم دې کې څه څه مسلې یي ته خپل ټیم زور لګو هغه نه لاوه چې ایمرجنسی سچویشن کې ټایم پر ټایم مونږ ډی سی سره رابطه کیږو او خصوصا چې ایمرجنسی ریلیف مونږ لګي یو.
محمد نعیم زیاته کړه چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو ځایونو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د هر قسمه هنګامي حالاتو قابو کول لپاره مونږ خپل تیاریاں مکمل کړې دي. د یادونه ده چې د بلوچستان په کوهلو سیمه کې میش د جنوبی وزیرستان د کډوالو د کور یو دیوال د تیز باران او سیلې له وجې را پریوته دي چې لکبلې درې ماشومان مړه او 15 نور جوړل شوی دي. دا د هم یادوي چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوړل شوی هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په دې ورستیو کې د پاکستان او هند پر پوله د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې چې له امله د دواړو غاړو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې وخت کې رامنځته شوی چې په دې ورستیو کې د هند او پاکستان وزیر اعظمانو په روسیه کې سره ولیدل، پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې او د سولې مذاکراتو پیلولو پریکړه وکړه. دا چې د هند او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالي ولې رامنځته شوې، په اړه له پیښوره د زبی شفق رپورټ اورو.
پاکستان یو ځل بیا پر هندوستان تور لګولی چې د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ویشل شوي پولي اوربند مات کړی او پر پوځیانو او ملکي وګړو یې ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په یو خبرې خبر پاڼه کې په دې وروستیو کې د هندوستان د سرحدي ځواکونو لخوا پر ویشل شوي پولي او د کشمیر په لانجمنې سیمه کې پر پاکستاني ځواکونو د سپکو درنو وسلو د ډزو له امله اندېښنه ښودلې او دا یې د دواړو هیوادونو لخوا د سولې هڅو ته زیانمنونکي بللې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه کاږي. په خواشینۍ سره باید ووایو چې د هند سرحدي ځواکونو د تیر کال په څیر دا ځل هم د روانې میاشت په شپاړسمه او اولسمه نیټه د اختر په ورځو کې پر ګډه پوله اوربند مات کړی او پر پاکستانی ملکی وګړو ډزې کړي، چې په نتیجه کې څلور ملکی وګړي مړه او 15 ټپیان شول. د پاکستانی او هندي ځواکونو ترمنځ په دې وروستۍ کې د تاوتریخوالي پیښې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د جولای په لسمه نیټه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال سره د روسیې په وفا ښار کې د شانګای سرمشریزې غونډې په څنګ کې ولیده او د خپل منځي اړیکو او همکاریو په پراختیا یې خبرې وکړې. پاکستان د هند امنیتي ځواکونو لخوا پر پاکستاني امنیتي ځواکونو وروستي بریدونه د غولیدونو کې شوو موافقو ته زیان اړوونکي بولي او د بندېدو غوښتنه یې کوي. خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان او هند صدر اعظمانو د لیدنو کتنو او د سولې مذاکراتو بیا پیلولو ته پرېکړه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ولې زیات شوی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او سیمهییزو چارو کارپوه خادم حسین په خبرو کې وویل چې په دواړو هیوادونو کې ځینې عناصر نه غواړي چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د سولې لارې هوارې شي. نوموړی همداراز وایي چې هند او پاکستان ته پکار دي چې د سیمې امن، ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره د مذاکراتو پر میز کښېني.
دواړو ملکونو دواړو قسمه سیاسي اسټابلیشمنت او عسکري اسټابلیشمنت ته دا دوه خبرې خو ذهن کې ساتل پکار دي. یو خبره خو دا ده چې دنیا کې اوس عموما د اوپن غاړې ته یا د مارکیټونو ته د کولاوېدلو غاړې ته خبره ځي، نو یو ډېر فطري عمل مخې ته تللی شي که دا دواړو ملکونو د وجې نه په دې سیمه کې جنوبي وسطي ایشیا په دې سیمو کې دا قسمه اړې ګړې مخې ته روانې، نو دا امکان لري چې دا دواړه ملکونه په خصوصا پاکستان ځکه چې هغه تجارتي حواله باندې یا معاشي حواله باندې لږ وروسته پاتې دی د دنیا نه د بیلېدو غاړې ته روان شي، او دا به ظاهره خبره ده چې دواړه ملکونو لپاره خطرناک خبره وي. دویمه خبره دا ده چې دواړه ملکونو د ترهګرۍ په حواله یو بل لاسوهنې په حواله چې یو بل نجلي دي دغه هم ستراتیژیک مذاکرات په کار کې په مخې ته روان دي.
پاکستان او هند په 2003 میلادي کال کې پر ګډه پوله دوربند معاهده لاسلیک کړې، خو بیا وروسته دواړو ګاونډیو هیوادونو څو څو ځله یو بل دوربند پر ماتولو تورن کړي. صدر اعظم نواز شریف له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په لیدنه کې په دې سلا شوی و چې د دواړو هیوادونو د دولتي او پوځي پلاو په کچه د مذاکراتو ځنډېدل لړۍ بیرته پیل کړي او د دواړو لورو د ملي امنیت سلاکاران به په نږدې راتلونکي کې په هند کې سره وګوري. خو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله تر وروستي کړکېچ وروسته د دغه مذاکراتو راتلونکی لږ وخت سره مخ شوی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
د افغانستان د لوګر سیمه ایز چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو 8 تنه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپي دي. د افغان ځواکونو یو کمانډان جنرال عبدالرازق د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي دا پیښه نن سهار 6 بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې ده. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندي او وایي چې د دغه ډول پیښو په ترڅ کې د افغان ځواکونو په جنگي روحیه ناوړه اغیز پرېوتلی شي. په دې اړه معلومات اورو له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په چهلتن دره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تن د قلي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیري وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حملې انګیزه نه ده معلومه، خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شسد شدید دی، اوه کسان شهیدان. ما ته د دې د راپور راکړی دی چې هغه سره ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېره ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ نه پوهېږم، دغه انګیزه او عوامل ما ته نه معلومېږي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه تر سترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنیو ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمې وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو څوار له سرتیري وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو څوار له سرتیري وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغېزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میشت د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپلسري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه باندې شوي، خو د راپورونو له مخې دا حملې یو ځل بیا اپیل شوي دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي پرون له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. دوی په ارګ کې په خپل کتنه کې تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ستر خطر وباله. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش فعالیتونو یو شمېر خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ وو.
د افغانستان لوی متحد هیواد امریکا ډاډ ورکوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې به د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې پرون کابل ته ورسید او له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې جنرال ډیمسي او ولسمشر غنی تروریزم او افراطیت د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره تر ټولو ستر خطر وباله. اسلامي دولت ډله یا داعش په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه تروریستي ډله بلل کیږي او په افغانستان کې له عامو خلکو نیولې تر ولسمشر اشرف غنی پورې ټول دا ډله یو ستر خطر بولي.
ما پیش قدم بودیم در بررسی خطر داشت. اگر یادتان باشه وقتی که دولت افغانستان اول خطر مطرح کرد، مردم در حالت نگفتن بودن. بعد خطر جدی گرفته شد، خوشبختانه خطر جدی گرفته شد.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې متحدو ایالاتو د داعش ډلې د خطر د لمنځه وړلو په مقصد مخکې له مخکې یو لړ اقدامات کړي دي. افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش ځینې مهم مشران د یو لړ هوایي حملو په ترڅ کې وژل شوي. د ملي امنیت ادارې وایاند حسیب صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل په تیره څه باندې یوه میاشت کې یوازې په ننګرهار ولایت کې د داعش مشران حافظ سعید، شاهد الله شاهد، ګلزمان او حقیار جهادیار وژل شوی.
ما تانستیم که می افراد کلیدی و اشخاص که عملیات ها را راه اندازی میکردن برای گروه اونا را هدف قرار دادیم. با از بین بردن از اینا تاثیر بسیار مهم در بخش تنظیم عملیات ها از اینا تانستیم وارد کنیم.
د داعش یو بل مهم قماندان عبدالرؤف خادم څو اونۍ مخکې په هلمند ولایت کې ووژل شو. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د داعش ډلې د لمنځوړو په مقصد یو نوې پالیسی جوړه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې د افغانستان دولس ولایتونه له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د امنیتي ګواښونو خبره کوي چې د امریکایي سرتیرو په ګډون ډیری نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او د هیواد امنیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي له ولسمشر غنی سره په خپله پرونۍ کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوردونکو د کونړ سیند د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې لسګونه کورونه زیانمن کړي. د زاخیلو سیمې ارتباطي لارې له ولسوالۍ سره قطع کړي او په سلګونو جریبه ځمکه له فصلونو سره تخریب کړي. یادې سیمې ته زموږ خبريال شاه محمود شینوار ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته را لیکلی دی.
د کونړ سیند سپاند کې دوله عمله د کامی ولسوالۍ شاوخوا اتیا کورنۍ زیانمن شوي او په سلګونو نورې کورنۍ له سخت ګواښ سره مخ دي. د کامی ولسوالۍ د زاخیلو سیمې قومي مشر فضل ربی ازادي راډیو ته وویل چې درې ورځې وړاندې د کوچني اختر په شپه دغه سیند سپانده شوی چې له امله یې د کامی ولسوالۍ د زاخیلو په سیمه کې د اوبو سربندې وړی او سیراب د خلکو په کورونو او کرنیزو ځمکو ورغلی.
او دغه سیلاب چې راغلی دی دا د جمعې په شپه د اختر په لومړۍ شپه باندې دا سیلاب راغی چې دا تقریبا اتیا کورونه د اوبو په منځ کې ګیر دي. په دغه اتیا کورونو کې یولس کورونه بالکل له منځه تللي دي او د یو درې سوه جریبو شاوخوا کې تخمینا دا فصلونه له منځه تللي دي او یو شپږ سوه متره سړک زمونږ چې د کامی او د داخلو په منځ کې ارتباط پیدا کړی و دغه رابطه زمونږ قطع شوې ده.
نوموړی وایي د دې ستونزې څخه یې ولسوالۍ خبره کړې او ورسره ژمنه یې کړې چې د دې مشکل د حل لپاره به ګام پورته کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولایتي ادارې نظر هم راواخلو خو د اختر د رخصتۍ له امله د اړیکې پر نیولو بریالي نه شو. بلخوا د سیمې اوسیدونکي بیا په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې پر خپلو استازو نیوکه کوي چې تر اوسه یې نه د دوی پوښتنه کړې او نه یې چارواکو ته غږ رسولی دی.
او دا خلق دا قسم مشکل سره اختری نو غفتنه میدانه چې دا وکیل صاحبان دا ولایتی شورا شپک دانی وکیلان ولایتی شورا کې لرو شپک نه پره پارلمان کې لرو او په دې کې دوی به خزم موږ پښتنه ونه کړل دا براتله لاس پکې به مرتبه لا کولې چې به واجب دي قوم خدمت وکاو. بدبختانه پنځم ورځ دا چې یو وکیل صبرانه غه
پرون لانه چې ابل پرون رئیس دا خلک چاند سره روان دي مخ به ته وږي کنه او دا کورینه ده او بولاندې کړی دي د دې وبو مخه چې ونني ورشي دا ټول داخل ته مزه وځي دا داخل هو تقریبا نیمه حصہ ده کامل پېښې نو دا چې به کیس کې نیمه کامه ده مزه ده.
لکه لنچې د کامی ولسوالۍ د داخلو په سیمه د کونړ سیند سپې ورغلي کته هم زینو خلکو د خپل کور لوخي او کالی امن ځای ته انتقال کړي خو د ډیرو نورو څخه اوبو لاندې کړي او په ځمکو کې شنه ولاړ فصلونه یې لمنځه وړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړه
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردن کو پوڑو کې اختر کې هغه خلک چې په بدن روغ او د خپل خپلوانو کورونو او میلو ته لاړل خو د چارسدې په شپکدر کې مازور کسانو د خوشاله په کور تیر کړی. دا مازوران وای د اختر په موقع نه خو حکومت او نه هم د سیمې خلکو مرسته ورسره وکړي. د شانواز ترغزی رپورټ ورو
د وړوکو اختر د خوشحالي او په مناسب ځای په ځای میلې لګېدلې وې چې ورته د لرو پرتو سیمو خلک ورتلل. ولې ځینې داسې تنان هم وو چې دغه میلو او خپل خپلوانو کره نه شو تللی. دغه تنان په دواړو خپو هغه مازوران دي چې د اختر خوشحالۍ په کور دننه تیروي. په دغه مازورانو کې د حلیمزو شوقدر اقرارزاده مشال رېډیو ته وویل
مونږ چې مازور لزوم نه مونږ ته ډېر زیات تکلیف دي درانم شولولو نو چې کم خلک راشي ډېر عزت یې کوو ځکه چې خدای دوی سره خو کې چې دوی مونږ له دومره راشي مونږ مازور خلک مونږ ته ډېر زیات تکلیف دي.
شاه جهان سپیشل نوم یو بل دغه شان مازور وویل چې هغه خو خپل د جامو ګنډل روزګار کوي او په سایکل کې خپل دکان لرازي خو کوم مازورتیا نه و نو ممکنه و چې بیا یې لکه د نورو روغ خلکو په شان د اختر خوشحالي لا زیاتې وي.
په دغه یو شیز باندې ډېر مونږه مطلب چې افسوس کوو چې مونږ له مرګري راځي زمونږ مړه دا غواړي چې مونږ هم دوستانو سره یو ځای شو وینو سره نو یو خو مونږه مازور خلک یو دار تاسو مینه چې په د دریو ټیرو سایکل کې زدارې رااله مدلته نو الته چې زمونږ سورلی په کار د سورلی انتظامات ما سره نشته دي نو په دې باندې زه ډیر زیات خپم چې غوي سره زه ملاقات نه کوم.
د سکول استاد نور الهي چې یو لاس نشته دی وای چې هغه په خپل خو مازور دی خو په دې خوشاله دی چې د قام خدمت کوي. په دې اختر کې بچو ته سویلو
زما چې کوم دي سلور واړو بچي دي پیسې را نه واغستلې ورته دا په دغه باندې وې دي چې مالک ماشین مو واغسته کنه خبني تماچم واغستله خبني دا زمون کلچر نه دي نن سبا اوس د سبق چې مونږه چې کوم دي خپل بچو ته سبقونه ورکو.
بیا نو په محمد او په شوقدر کې د مازوران شمیر څومره دي او په دې کې کوم کوم رقم مازوران شامل دي؟ د انجمن بهالي مازوران پرواز تنظیم محمد ایجنسی مشر محمد خان وای
یاره تقریبا ما سره چې کومه ډیټا ده 550 تر رسیدلې ده مازورانو دې کې د ماکو چودلو والا افشتا منټډیم پکشتا دی د ګونګې نه پکشتا کارنم پکشتا دی خو موږ سره نو حکومت سمرسته شته نه زمونږ په خپل داسې وشته
خو دې مازورانو وویل چې روان لوی اختر لبا کوم د سیل ځای ته د تګ لپاره لوس نه تابع کوي او په دغه سیل کې به ټنګ ټکور هم وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردن کو مشال ریڈیو دا درینی میں بجے شوے ل بشیر گواخ سخا دا خبرونو لنڈی زورو
د خبر ایجنسی زین خلکو نن دا یو لاریون په کولو سره د سولې ټینګېدل ولمانځه. دوی په جمرود کې ډولونو ته اتڼ وکړه او ویلې چې له ډېرو کلونو پسې اوس په سیمو کې امن راغلی نو ځکه یې لمانځه. دې لاریون کې ګڼ خلک شامل وو. یاد دې وي چې دوه هفتې وړاندې د پاکستان فوځ اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په بڑاو تیرا کې فوځي عملیات پوره شوي دي. د خبر پختونخوا په چترال او بلوچستان صوبه کې سیلابونو شپږ کسان هم لکړي دي. د بلوچستان په کولي سیمه کې میشته د جنوبي وزیرستان اویا کډوالو کورنۍ او ځینو غړو مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون دغه ته په یو کور چتر وغورځېدو او له وجې درې کسان مړه او پنځه ټپیان شول. په همدې حال کې د چترال یو ځلي چارواکي عبدالغفار نن مشال ریډیو ته وویل چې پرون سیلابونو لږ تر لږه د درېو کسانو ژوند اخیستی دی. د افغانستان د لوګر ولایت چارواکي وایي چې نن د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه اته افغان فوجیان وژل شوي. د چارواکو په وینا د پیکا په برکی برک ولسوالۍ کې ایښودل دغه ته د افغان ملي پوځ یو قمندان جنرال عبدالرزاق ویلي دي چې دغه پیکا کېدای شي د ناټو د غلطۍ او همدارنګه د هماهنګۍ د کمزورتیا له وجې رامنځته شوې. امریکا او کیوبا نن په رسمي ډول په هوانا او واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي. د دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ څلور بندیز کال وړاندې ختم شوې سفارتي اړیکې بیا بحالې دي. د یورپي یونین د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسو مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا ده او زیاتوي چې ښایي په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او د نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته شي.
لن خبر نو مولا بشیر گواخ سره اوریدل. اوریدونکو د فاینانشل ټایمز رسپانډي ولیکنه وايي دی ل ایران د بندیزونو لریکېدو ورسته به پاکستان وکول شي د لاغې واد سره د ګیس پایپ لاین پر منصوبه کار پیل کی. بلخوا د اکونومست مجلې ولیکنه وايي د پاکستان او افغانستان حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره باید په ګډه کار وکړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی ل فرخنده اسد اورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د ایران نه د بندیزونو د لری کولو سره به پاکستان اوس دغه هیواد سره د ګیس پایپ لاین په منصوبه کار پیل کړي. د پاکستان د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی وایي پاکستان به د ایران نه هر کال د 2.5 ارب ډالرو ګیس ترامدوي چې د دغه سره به د پاکستان د توانایي په بحران کې هم یو څه کمی راشي. هغه وایي پاکستان ګیس ته ضرورت لري او ایران په نړۍ کې په دویم نمبر زیات ګیس پیدا کوي او له دغه هیواد سره به دوی په روان وخت کې په دغه منصوبه کار پیلوي. په روانه میاشت کې د نړیوالو سره د اټومي پروګرام په اړه د لوزنامې وروسته به د ایران بندیزونه لري کولای شي او په بدل کې به دغه هیواد خپل اټومي پروګرام محدودوي. تمه ده په ایران به دغه بندیزونه په روانو شپږو میاشتو کې ختم کړل شي چې دا شان به اوس دغه هیواد د نورو ملکونو سره پراخه سوداګري کوي. شاهد حقان عباسی وایي دوی تمه لري د ایران سره د ګیس د دوو پایپ لاینونو د جوړېدو وروسته به د 2018 کال تر پای ګیس پاکستان ته ورسیږي. د دواړو هیوادونو د حکومتي مشرانو ترمنځ له ډېر مودې راهیسې په دغه منصوبه خبرې کېدې خو په ایران د نړیوالو بندیزونو له وجې په دغه منصوبه عملی کار د ځنډ ښکار وو او د پټرولیم وفاقي وزیر وایي یو ځل چې دغه بندیزونه لري شي نو بیا به دوی خپل کار شروع کوي. بلخوا اکانومیست مجله لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې د تشدد او بدامنۍ په پیښو کې ګڼ خلک وژل شو او دا شان نور ژوبل شول خو په دغو کې یوه خبره د افغان حکومت او د طالبانو د نمایندګانو ترمنځ د خبرو پیل اهم وو. دا د افغان ولس محمد اشرف غنی د هڅو نتیجه ده چې طالبان د خبرو میز ته کېناستل. ولس مشر غنی د واک د ترلاسه کولو وروسته د پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو لپاره عملي کار وکړ چې دا شان دغه هیواد د سولې په عمل کې د دوی سره امرسته وکړي. د پاکستان په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد استخبارات او سوالو طالبانو امرسته کوي خو دغه هیواد بیا دا تورونه ردوي. مجله لیکي دواړه غاړې مشکلات لري. په افغانستان او پاکستان کې ولس ته بدامنۍ د پیښو مخالفت کوي او د امن غوښتنه لري، خو باید دغه لپاره عملی کار وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسوالو طالبانو په برید کې چې پکې د دغه سکول ګڼو ماشومانو خپل ژوند وبایله، په حکومت او د پاکستان په پوسته دباو نور هم زیات کړ چې باید دوی د وسوالو او ترهګرو ډلو لپاره هیڅ زغم ونه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې له ایران سره د اټومي موافقې مسوده د امریکا کانګرس ته استولې، د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د دې موافقې دفاع کړې. په همدې حال کې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو چې هیواد یې اسرائیل له ایران سره پخوانی دښمنی پالي، له کانګرس څخه غوښتي چې له تهران سره موافقه رد کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر رپورټ کې.
د ولسمشر باراک اوباما ادارې د تهران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د موافقې متن د تصویب لپاره کانګرس ته سپارلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبر له مخې دا موافقه چې نږدې یوه اونۍ مخکې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه، کانګرس ته سپارل شوې او هغه شپېته ورځې مهلت چې کانګرس د دې موافقې د څېړنې لپاره غوښتی نن پیلېږي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ موافقه د روان جولای میاشتې په 14مه نیټه په ویانا کې لاسلیک شوه. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر کانګرس غږ کړی چې دا موافقه دې نه تصویبوي. نتنیاهو چې د امریکا پر یو ټلویزیوني چینل خبرې کولې وویل د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره باید زیات شمیر کارونه ترسره شي او د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه موافقه په دې ډله کې نه ده شامله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له سی این این ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې د دې موافقې دفاع وکړه. کری وویل که کانګرس دا موافقه رد کړي نو له تهران سره د خبرو بهیر به هم له منځه ولاړ شي. که کانګرس دا موافقه تصویب نه کړي او رد یې کړي نو بیا موږ نه تفتیش کولای شو، نه بندیز لګولای شو او نه به د خبرو توان ولرو، ځکه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای به کله هم د خبرو میز ته حاضر نشي. که امریکا په خپل سر او په یو اړخیز ډول دا موافقه رد کړي بیا به نو خبرې اترې ونه شي او دوی به آزادانه ټول هغه کارونه وکړي چې په دې موافقه کې بندیز پرې لګول شوی. کیری ټینګار وکړ چې د معاملې هغه موده چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره اړتیا ورته لري له دوه میاشتو څخه یو کال ته اوږده کړه، او زیاته کړه چې په موافقه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د تفتیش شرایط به ساري دي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ له شوې موافقې سره سم ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورکوي چې له اټومي تاسیساتو څخه یې کتنه وکړي او په بدل کې به پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه فسخ کیږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی د روزي میاشت له پای ته رسیدو سره سم د خیبر پښتونخوا روغتونونو ته د خېټې یا معدې یو د پام وړ شمیر ناروغان ور روان دي چې پکې د ښځو او سړو ترڅنګ ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي د ګرمۍ په موسم کې له حد زیات او ګډوډ خوراکونه کول د معدې د خرابېدو سبب کیږي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پیښور حیات آباد میډیکل روغتون کې پروفیسر ډاکټر غریب نواز مشال ریډیو ته وویل چې روژه کې ټوله میاشت خېټه یا معده ټوله روز کې د نه خوراک بلد شي نو د روژې تېرېدو وروسته ناڅاپي ډېر او ګډوډ خوراکونه معده خرابوي او باید انسان په دې ورځو کې په خوراک کې د اعتدال او احتیاط نه کار واخلي.
اسی خوم په کار دار اعتدال نه کار واغستی چې خود روزې نه فورن بعد اعتدال ضروری دی په خوراک کې. هغه په دې وجه چې په دې یو میاشت کې لغون تک د بایولوژي پر کلاک لغون تک بدل شي، معده دې سره عادت شي چې د روزې خوراک نکی خالی وی ادا چې فورن منګه بے ترتیبا بے وخت خوراکونه او هر کس خوراکونه استعمالو نه غیر سره په معده ډیر بوج بریوزی او کافی مریله مسائل پیدا کیږي چې د دې کې پکار دا سده چې خلک یو اخوان ډیر خوراک نه پکار او ډیر مکس کور خوراکونه نه پکار نسبتا ساده خوراک پکار دی په یو وخت
په پیخور لیډی ریډینګ روختون کې یو بل ډاکټر ڈاکٹر گلاب وائی چھ پدی ورځو کې د اختر په چټیانو کې زیاتره خلک د خپل مرګرو یا کورونو سره په بیلابیلو ځایونو ته پسیلونو ګرځي او دی بهر هوټلو او د بازارونو غیر معیاري خوراکونه کوي چې صحت لپاره خطرناک وي. نو باید دوی دغه خوراکونه ونه کړي او ځان سره د کور یو سی په خپل پخلی وکړي.
اختر او کچو کې چټیانی او د کم سټاک خوراک چې دی سره سر داسې چې ان هیلدی فودز دی والی ډیر زیات مقدار د بازارونو کې د چابریانو والو نه
ڈاکٹر غریب نواز جاتوی چدے میدے پدا سے ناروغوں کی یو سو نخ داسری لکا تبا قی کول یا دس کول کچردا راشی نظر ترزرا ڈاکٹر سرا لیدل پکار دی او کدا غنوی نو باید انسان پا خوراک احتیاط وکڑی او دنیبی او مال کے صفا خٹکے دل ابو پروس کے پندش پک زل وس کی
سونه خانه داسې دي چې دا راخکاری شي نو بیا ډاکټر سره مشوره ضروري ده. هغه یا غلطه شروع شي یا دستونه یا تبه یا خېټه کې درد او که دا څه نه وي صرف زړه سوځي یا خراب تراخه ډرکی راځي نو هغه حل دا دی چې انسان د خوراک نه خوراک کې صرف د سکلو اوبه وسکي یا داسې جوس موس یا خشې چې کوم لیمبو دی پکې لکه مالګه واچي نو هغه سره به یو څو ګڼټو کې دننه دننه دا په خپل بدار مسله حل شي.
د پامل له چروجي ختمېدو وروسته د اختر د لومبه روزنه په سلګونو کسان د خیبر پښتونخوا سرکاري اسپیټالونو ته راوړل شوی چې په کې زیاتره د معده او خېړو خرابېدو ناروغي و. خو دغه ډاکټران او غذایاتو ماهران وایي چې په دې سخته ګرمۍ کې د بازاري د ګډوډ او زیات خوراک نه ډډه وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کو کسہم د اختر په موقع د خیبر پختونخوا په سواد کې د پښتو موسیقۍ او ډرامو د سی ډی ګانو مارکیټ یو سګرم شوی. خو دکاندارانو وایي چې د پخوا پرتلې د کاروبار خون نشته. د دوی په خبره د موسیقۍ او ډرامو مینوال اوس یو اس بی ګانی او میموري کارډونه کاروي چې لوجه د پښتو موسیقۍ او ډرامو سی ډی ګانو کاروبار زخت زیات اغیزمن شوی دی. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات مرکزی خار میګوره کې د سی ډی لوی مارکیټونو کې دکاندارانو د اختر په موقع غټي غټي د مقامی ډرامو او سندرو البمو پوسټرې لګولې دي او وایي چې د اختر لپاره یو شمیر د پښتو ډرامې او سندرو البمې راغلي دي چې پکې د سوات نه هم یو ډرامه شامل ده. د میګوره مینا بازار شان ویډیو یو پروډوسر او سی ډی خرڅونکي ثناء الله په دا اړه وایي.
خبر دي چې ډرامې خو ډیر راغلي خو معیار به کوسا غنشته لګاغه کوري نه کوي نو خلک به لګا نومره پیسې نه لګي خو بس هغه شوق دی لګا شوقیان لګي دي هغه ټایم پاس کې.
دغه رنګه یو بل تن بادشاہ چې په توخ سره د سی ډی کاروبار د 1300 کالو راسي په منګوره کې کوي وایي چې دا ځل کاروبار خنه دی او لوجه د سی ډی ډرامو په معیار هم پوره اثر پریوته دی.
اصل کې نکلنه چې دا یو اس پی میموري کارډ راوتی دی جنو د دې کیسټو په کار باندې ډیر غټ اثر کړی دی. اوس یو سړی معیاري شیم نشور کولای وجه دا دی چې یو سړی خشه جوړ کی نو په کیسټ کې خرسيږي نو دې په کیسټ کې خرش نه دکاندار لوي دی منافع کوي او دکاندار په بل په مینه جوړ کی.
مارکیټ ته راغلی د سی ډی ډرامو یو مینوال وایي چې ډرامې ډیره خوښوم او کوم نوی ډرامه چې مارکیټ ته راشي نو خامخا اخلم.
انید رحمان دې او د دې نوی کلیم بخپله او لکه اصل کې چې ډېر زموږ جنگیر خان ډېر زیات وخت کور کې وو د دې غانې معنی ځان نه وو.
د سی ډی په مارکیټ کې ناس یو تن چې میموري کارډونو ته ډرامې سندرې او نور شیان کاپی کوي وایي چې نوی ټکنالوژي سره د کاروبار ته وده ملو شوې ده.
ٹیکنالوجی خریدے پر نیٹ استعمال کاروبار چودہ لاکھ ٹپ شیو
سواد سی ڈی کاروبار کون کی وائی چی پا پاکستان کے دا کاپی رائٹ قانون نشوالی لوجے پا مقامی توگا ڈرامے جوڑون کو تا سخاص مالی پیدا نشتا ولی شوقیان او دا شہرت لپارا دا اداکاران پا خپل خرچا ڈرامے جوڑوی او بیای ڈسٹریبیوٹر تا ویڑیا یا ڈیر پا کم قیمت ورکوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سواد.
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان په سحال دي
که سپلای مو پخو ګوره نو تبو ادا احمد ګل فن کار دي څکه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پختنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم سیکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پختو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره
عمارت باقاعدہ روان دے پائی کی موسیقی پارا دل شاندار زید ہے ان شاء اللہ کا مسلم اللہ حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوس هم اوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زمون همکار بشیر ګواخ یې جوړوي تاسو ته په تکراری بڼه ورو.
د سولې پر لور
باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیرو وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د ایوی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي. زه بشیر ګواخم هرکلی مو کوم. افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي. په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغیز وکړ.
پټی مو کور مو جرم و چیلې مې هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شو نو مونږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو ټول هر څه نه پاتې شي د سیر مونږ وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر ښېګړې بي ادارې لارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی و چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه و.
خبر کھولی جہاز آواز بے مور جی سر ایک دم نہ کھولے بہ جہاز آواز جی بدل نہ کمرے تا لاڑلو کمرے کی بند کرتے ہو بوٹ کے کونے کے بچے ناچلو خاتی مونږ بدای جنگ خبرې کولې دا دا سکانه لکه دا زونه ټوپک تما کی چې دی بدا ور دې دی یو دم دی بل شانتي شو کنه دی باندې باغ یار را لا بالکل ټول دا سونه به یاري ده لو نو سونه به دا سره پیدا لو او خبرې به نه شو کولې زړه به دا ستر سي زو زر زر دی باندې باغ یار را لې چې دی دی باندې خبرې کولې کنه جنگ او تاسو ټول کې څنګه جنگ او سکو طالبان
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو، جګړه نه یوازې د کورنیو سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی، بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی. د مشرانو بے روزګاری او غریبی لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي.
نوم جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. منګه غواړم سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
نوم مې د ګرانغر کابل اوسیدم کې. منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه غسلې. بیکاره بیکاری د وستر کاروبار نشته.
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی، خو زده کړې نه دی پریښي. د افغانستان د ناامنه جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمي همدغسې یو ځای دی. دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي. ویسا اکیډمی له نورو مختلفه ده. دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي. د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي:
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی. په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی. مثلا د دې ترڅنګ ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی، د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده. هغوی وېرېدلي دي او د دې ترڅنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي. یعنی هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي، نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي. نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده، موږ غوښتل چې له دغه عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو. مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه، د جنګ جګړو په اړه، د تورې په اړه کېدلې. اوس موږ غواړو د سولې په اړه، د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو، تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولا نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یوه سیالي وشوه. ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و. په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې:
مسؤولیت
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومان سره یې کار کړی وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومان لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چی دی نو مور او پلار چی دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور چی دی سبق نه دی، پلار سبق نه دی ویلی، هغه چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلي. نو هغې چی دی نو هغوی ما خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو پکار ده چې جینې الکي پکار ده چې فایو پنځه شپږو کال کښې نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کال شي نو هغوی بس په کور باندې کښېني الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چا 12 13 سال چھنے دا غیر بارک وادو کی صدا کو سب نے زیاد لغت تشدد دے ہائے الگ ہم چی دینو 16 17 سال چھ یغ ہم چی دینو تاریخ دا وادو کی
دا سولے پر لور خبربنی اور جنکو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له دروش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
موږ فکر کوو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. موږ باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. موږ تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او له دې د اغیزمنو سوو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي، خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي. پخوا موږ خپله د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې، خو پر دغه کار ډیر وخت لګېده. نو ښه لاره یې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو له لارې 1,000,000 ماشومان ته رسېدلي.
reached out to over 1,000,000 kids.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټانکونه او الوتکې ویني هغوی له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نوموړي په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتیری موقع او سهولتونه برابر شي.
تشدد مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلفه دی، خو پر ماشومانو یې اغیز یو شان دی. اغیز یې هماغه سی وي لکه څرنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بله خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار عسکر وي یا وسله والې ډلې سره ملګری وي، نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډېر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، یان هلمن وایي چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوي وي هغوی پر ځان باور نه لري. د نوموړي په خبره دوی سره باید په دې لړ کې کار وشي.
زه به دا ووایم چې یو ډېر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ور زده کوو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون ښودلو پر ځای د خبرو او نورو سوله ییزو لارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ور زده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی شي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهوو. نن سبا یوه ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
مدرسې په اوسني عصر
ما مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.